السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې د ځوان فکر پروګرام خبريږي خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونه سرتکی موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی ده او نن د 1443 کال د ربیع الاول میاشتې 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد د نیټې سره برابر ده خبرونه موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده که څه هم تمه ده د روسیې چین پاکستان او هند استازي چهار شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام نفیس په مشرۍ لورغلی پلاوی سره په موسکو کې وګوري خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشیوي بحثونه هم کیږي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سې شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازی ګډون نه کوي طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي
We have a minimal presence in Kabul to support the Afghan people and ensure safety.
موږ په افغانستان کې حداقل حضور لرو په کابل کې چې له افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندې تک زمینه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ دا موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی. خغلی بوریل دا هم ویل چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې په دې هم بحث وشو چې څنګه افغان ولسته د اروپایي اتحادیې د یو میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي د بوریل په وینا د طالبانو د حکومت څو وزیران په تور لیست کې دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي و میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ انتقاد کړی دی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او سلورو مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغله هیدربار ویلی د قطر د خبرو او تیرو تجربه خودلې چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغولې د نوتور استوي بار ویلی دا مسله زکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دیپ خبره په ټول هیواد کې د خزو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی ده هغه لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو تړل کېدو او د یو شمیر خزینه او کارکونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د سار سازمان د غراپور او سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د خزو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره دی او شرعي چاپیریال پر رامنځته کولو بوخت دي د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پراتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغله د سازمان د بیان ازادي او د کرونا وبا د خبرېدو پر مهال ورته د متوجي غوښونو راپور نن خپور کړ په راپور کې راغلي چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غاګونه غلي کړي او محدودیتونه د وسیلې په توګه کارولي په راپور کې د بیان د ازادي په ارزښت بحث شوی ځکه د کره معلوماتو د شریکولو آزاد بهیر کولای شي د روغتیايي کړکیچونو پر مهال لستونزو سره د مبارزې او مخنیونکو لارو کې اغیزمن تمام شي شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالیستیک توغندای و آزمایي چې امریکا وویل له دغې وا سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندې توغولو خبر نن د جنوبي کوریا په وز ورکړه د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي د شمالي کوریا لخوا یې د توغندې توغول کشف کړي له شاوخوا یوې میاشتې قراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو آزمایلو ته زور ورکړه شمالي کوریا نننای توغندې داسې مهال وازمایي چې دغه یواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل واشنگتن له پیونګ یونګ سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبرګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرسبرګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیږي چې د ګډونوالو شمیر له 30 کسانو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابته شي. د بندیزونو دا خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 30 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد څخه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و او خلک په خورا زیات بدعت او ناسم کارونو بوخت و. حضرت محمد چې د ورکوالی نه په نیکو او خو او صافو مشهور و په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مابوس شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد درش په تکال عمر وکړ او خپل امت د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په 1402 میلادي کال لنړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12 نیټه خي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پریښودل چې هر وخت او د ژوند پاره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلی افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابوظبي کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانۍ لوبه هم په ابوظبي کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز یې هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینی لوبو بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندۍ او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلوریز نړیواله لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب تر سره کیږي د اکتوبر په 15 وشي. تمه ده سیالي د روانو ګروپي دور له ګټونکو ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19 باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه دا زه همین هیواد تاسو وړاندې کوم. دا ونی د ویبلې مهمې مسلې په اړه خبرې کوو. هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنټین کې دی. حتی گاونډیانو یې سرحدونه تړلې او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې په کار د چمرسته وشي، رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خبرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خپرونې له میلمنو سره وغږیږو. همدا ډول د خپلو هغو اورېدونکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دوه هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خپرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
اداري مشر رضا کرانا یا ولنټیر کرونه په ټول نړۍ کې مروج دي چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملي دین ادا کړي چې دا غسیدي چې ډېرې ښې پایلې لري په ټول نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم په وروستیو لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کرونه اکثره ځوانانو لخوا تر سره شول چې لنیک بخت منګ هم په دغه برخه کې خپل وسه وکوله. منګ په بیسکیل باندې په ټول افغانستان وګرځیدو او کور په کور مو کتابونه کتابچې او قلمونه ویشل چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
اسم نوم محمد عمران دی، پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده، د نجونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقونو په برخه کې. رضاکاري انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه دوی په داسې یوه ټولنه کې په رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو پسې منډې وهي. په رضاکاري کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کیږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، که ما رضاکاري نه وای کړې د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسرسي رو به دومره نه وم خبر، د ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
از موږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپل رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خبرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپل رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي، چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړ او ښاغلی عطاالله ویسره سره په خبرونه کې دي چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. او هڅه کوو چې زموږ بل میلمه چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی هغه هم په خبرونه کې را سره یو ځای شي. اغلی کاکړ او ښاغلی ویسا تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ویسا صاحب له تاسو خبرې را پیل کړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان راشي رضاکارانه فعالیتونه وکړي، او خپل که په مشخص ډول ووایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدلی شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغو برخو کې کار وکړي.
تاسو ټول درنو اوریدونکو او اغیل کاکړ ته، په داسې یوه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې. یعنی هغه ذهن دوی دې ته اماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهېږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حکومت څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس زده کړه د کار دی، د امن دی، د صحت دی، ژوند دی او سهولتونه دي. کوم څه چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا د هغو څخه برخمن کېدل دا د دوی حق دی. خو دوی د دې لپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنی لرې پرتې سیمې چې دغه ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلې، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دوی پر حکومتونو باندې د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهېږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې. مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو ښوونځی غواړي، ښوونځی دی له چا وغواړي او څنګه وغواړي. همدغه چې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ ښوونځی نه لرو، موږ ته ښوونځی څوک راکړي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی. او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړیږي. حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي مثلا دی پاتې راسي، بیا تاسو یو 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 خپل رغب ورکړي. د رغب در رسول لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنې کې ډېر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې دا د رغبې تر ځای پر ورسي، یو مرجعیت یې ورسي، هغه مربوطه مرجعیت یې ورسي چې ورور دلته شودی نسته دا خلق محروم دی یا بی عدالتی دا یا نور آغا چی دی چی دا دی جا ورسی دی چی دی تا خدمات ورسی دی او دی برخمن چی او یو متوازن انکشاف را من یعنی دی یو توازن دا پارا دی یو بیلانس دا پارا دی دی طولنی دا طول چی آرام جوند ولری حقا سیمی چی محروم دی اغوه تا باید لمر تو بر حقا شرایط که مثلا پشار کی سهولتون زیاد توی او بوش غارو چی مثلا مشکلی هم پا ماغا اندازه باندی پا ماغا رکم باندی پا ماغا شرایط باندی واده وکلی لکه زمر شارونو چی دی خو ناممکنه ده ولی خو بیا هم نسبتاً کلر سهولتون ورته برابر سی مثلا انترنت ورته برابر چی شوندی چی کلینک چی سڑک چی برشنا چی او کار چی دی خلق برابر سی مش بلگن ستونزو خلاص کوری چی دا غزمور دا طول و ستونزو یوه بی عدالتی دا طول و کرده دا بی عدالتی را وانه دا دی ولسونو سره مثلا اگوی تا پا هر تا چی تاهو دور کوی حکومتون پا قوانینو کی پا خپل آینو کی ویچ کم قوانین لری پا قوانینو کی دی خپل ولسون تا حق نور کوی که چیری مثلا حق نیور کول سوی بیا دا غد دا رزاکار و زوانانو دا فعالانو دا دی مسئولیتی چی دا اگوی رخ بود که هم دا غد دا ضرورت
ویسا صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپل دوی مثال څه کولای شي د حکومت ترڅنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپل ځوانان مثال یو چا سره سم مرسته کولای شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاس نیوي ته
ځوانان د عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې دا د سواد کچه دا ټیټه ده عام طور باندې خلک د ما درته وویل چې د خپلو ډېرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته دې خلکو جوړ کړي په کلو کې په ولسوالیو کې په نورو پرتو محرومو سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کړي بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د څه لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریبه ټولنه ده غربت دی دوی کولی شي چې هغه شمېر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو ښوونځی یو کلیوال ټولګی ورته جوړ کړي چې راځي دغه یو سیمپ موږ ته جوړ کړي یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیمې چیرې چې زده کړه نشته چیرې چې یو ښوونځی نشته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګی دی زده کړې دپاره نشته بیا دوی لاس سره ورکړي مثلا د دې لپاره دی په ښارونو کې یو خیریه صندوقونه کېږدي وي د تجاران څخه وخت پر وخت باندې مرستې راټول کړي او هغه سیمه چیرې چې خدمات نشته چیرې چې اړتیا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې اړتیا ده ښځینه ډاکټر نشته زموږ خویندې میندې مریضانی دي خو ډېر وخت د خپلې مریضۍ له نارینه ډاکټر سره دی نشي شریکولی همدغه چې دوی څوک وهڅوي یو څه خپله دغه لګښتونه چې کوم دي مثلا دا پر غاړه واخلي یا کله هلته په کلي کې په کلیوالو کې په ولسوالیو کې د دوی دپاره یو 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 ځای دغسې مشخص جوړ کړي چې زموږ د دغه مریضانو تداوي کېږي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړله ډېرو داسې بچان دي چې هغوی خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي یتیمان به سرپرسته کار دي د دې یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخلي تر یو ځایه پرې ورسوي د هغوی تر یو شمېر په ښارونو کې چیرې روزنتون وي چیرې دغسې لیلیه ښوونځي وي چې د دوی پالنه کېدلی شي دی په خپل ټولنه کې دغه یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکی جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه سي واړه واړه فعالیتونه که موږ په کلو کې را پیل کړو په ښارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي ده هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نور نړیواله ټولنه پر مخ روانه ده موږ دغه خبر خمنې بیا حکومتونه دې ته وادار کړي دې ته مجبور کړي چې مثلا مشته سهولتونه برابر کی اضافي چې مثلا یا ټکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه را خپل کی مثلا په پونتونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار د لپاره مثلا دغه څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان دا څه ذکر وکړي چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کولای شي. یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې چې
مننه کوي صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. مننه اغلی کاکړ د رضاکاری پاړه کغږیو کې د شی یو لنډ او ساده تعریف دا وی چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لري یا نه غواړي یا نه اخلي، ستاسو له نظره رضاکاری یعنی څه؟
مدنی فعالیت کم جانا کری مثلا ہاغوئی کم امتیاز لاس تراوڑی افرت لدی چاغو سے کم ون امتیاز نظر کی سرکاری مہم یا دوائی وقت چې دا عمل د احنیت لپاره ځکه چې بدبخت سره وایم چې په ټولنه کې په ډېره پوری نه وځي چې موږ تاسو چې بل څه دې په ټول آیا چې عمل د احنیت نه سما په هوا نه شته ډېره پوری ځوانان او هغه کسان چې په ټولنه کې په پلان دی چې هغه بس واګه برخه چې موږ هغه نه پوری چې خپل حق او حقوق دې څنګه کولای شي دا ترلاسه کړي یا څنګه کولای شي خپل واسط نور کول او رسي تر څو د دې د حق او حقوق مې ځولار نه شي او دې بای دا لاس راوړي. نو په همدې اساس دا رضاکارانه کورونه او دا مدني فعالیتونه چې ځوانان په سره کوي دا د سنگر
صاحب بلې ستاسو خبرې مو واورېدلې. اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه ل خبرونه سره یو ځای شوی خرغلاس ورته وایو. سنگر صاحب موږ مخکې هم مثال یادونه کولای شو ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه شر غوندې چې خلک به راتلل یو کس سره به مرسته کوله. که مثال دغه شر دو ته وګورو او اوسنی وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو، وضعیت کومې خواته تلل؟ یعنی رضاکاری ډیره شوې ده که نه کمه شوې ده؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. بالکل په خوا هم مونږه بازي دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول تر سره کېدل چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله او په عموم کې نوم محشر ور باندې شو. په اوسنۍ حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه شرونه چې په یو نوي بڼه په خارونو کې جایګزین شول او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغه فعالیتونو یو نوی رنگ راوړ. په دې معنا چې په خوا به یوازې مثلا بلو کې کچیرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله یا به مثلا په بامونه کاغلېدل خو اطرافونو کې چې کوم کارونه او پاغې کې به ونډه اغستله. خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې او یو نوی پړاو ته داخل شول. د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو. مثلا د زده کړو په برخه کې د خارونو د پاکوالي په برخه کې مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دی پاغه کې د فعالیتونه چې ډیر پراخ شول او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو. ځوانان چې ډیر سره منسجم شول او یو نوی فکر رامنځته شو. زما په نظر چې ډیر زیات تغیر وکړ او دا تغیر چې ډیر مثبت و ځکه چې هغه مدني فعالیت زمونږ او تاسو خو د ګلیوالي شکل و سو ډیره موده مخکې. خو په افغانستان کې د نوي دور پر اتلو سره په تیره بیا په دې تیرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډیر اغیز درلود د ځوانانو په منځ کې او په خپله په ټولنه کې په خلکو باندې.
مننه کو سنگر صاحب. ویسا صاحب یو موضوع ده هم د چې پتیرو کلونو کې ځینې هغه کارونه چې خو په اشار کې د پروژې ورته واخیستل شوی په ځینو مواردو کې البته دغه سي خبرې کیږي، نو اوس ویل کیږي چې څوک کوم کار غواړي خو سنټولنیس کارونه د خیر ښېګڼې کارونه چې په خپل سیمه خپل ماحول خپل ښار کې وکړي، نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي دوی ته باید یو حق الزحمه ورکړل شي، مزد ورکړل شي، نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکاری ته وجه تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدله وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړي او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته به له دوی سره پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي.
یو خو هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا کړو، باید موږ دا خپل رضاکاري دا خپل ولنټیرزم چې دی دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو، ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري. راځو ته ته چې یوه برخه پروژې دی، پروژې نن په نړۍ کې د ډېری داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي، یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي، تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي د هغو یو مزد پکښې کې وسي، یو خواري پکښې کې وسي، یو کار وکړي، اولاد ته یو ګلر وړي پیدا کړي، او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي په هغه کې فساد ونیسي، دا ښه خبره ده. یعنی ځوانان باید دغسې پروژې ډیزاین کړي که مثلا رضاکاری نشي کولای، خو دغه پروژه کې د سیمې د پاره ډیزاین سی او تطبیق سی هم به خیل خلکو ته خیر ورسي، د پروژې خیر څو کسان ته رسیږي. دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي تا به خپل کار کولای شي. په ټولنه کې چې کومه اړتیا و هغه اړتیا را پکیږي، یعنی دا هم بده نه ده. دا که څوک به دې ته وایي ولې بده به زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي، هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي. یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې، په نور کې زه نه وایم، نور ټولنه چې هغه اقتصاد جوړ دی دغه جوړ دی، دا رضاکاري چې دا باید موږ تر هغه پورې چې دغه سې بیکار ناست یو یا کار نه لرو یا بل نه لرو یا دغه خپله ټولنه ده که غواړو چې امن ژوند پکښې کې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو، نو د دې لپاره یوه قرباني پکار ده. هغه قرباني په همدغه رضاکاري کې ده. قرباني راځي ورکو، قرباني دې لپاره ورکو که زما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري، نو د نورو اولادونه هم باسواده، د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړو چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړې وکړي. که هغه که نجونې دي که هلکان دي، ماشومان دا د دوی حق دي، دغه حق یې سلب نه شي. نو د دې دپاره چې موږ همدغسې ناچ اوس کار نشته، پروژه نشته، نو که پروژه وه پروژه تطبیق کړي، او که چیرې پروژه نه وي بیا راځي یو څه له ځان څخه له جیبه مصرف کړو، دا خپل وخت مصرف کړو، دې ټولنې ته وخت ورکړو چې دا خپل ټولنه جوړ کړو، هغه د ټولنې اساسات جوړ کړو، هغه اساسي حقوق چې یوه ټولنه لري د هغو لپاره مبارزه وکړو، هغه هم خلک دې ته راواڅوو، ذهن یې جوړ کړو، او هم مسؤولې ادارې دې ته وهڅوو او په دې باندې مجبورې کړو، مکلفې کړو چې مثلا په دې کار باندې که مکلفیت لري چې ته دا کار وکړې. یعنی دغه هغه ولسي زور دی، هغه زموږ ولسي بیسونه دغه همدغه لارې جوړېږي. نو زه د دغه پروژو چې که ځوانان مثلا په دغه سیالات چې پروژه نهسه دوی کار نه کوي، زه وایم چې کار وکړي. دا ښه ده، رضاکاري دا نه ده چې تل پروژې نه وي، پروژه یو وخت وي، هغه په مختلفو برخو په نیم په جهان کې شروع دي، او په دغسې هېوادونو کې لکه افغانستان دلته بیا ډېر وي، ځکه چې اړتیا زیاته ده. مثلا په معارف کې ستا، په صحت کې ستا، په ټولنې په برخه کې ستا، دا پروژه هم ډیزاین کړي، دا هم تطبیق کړي. ولې په ځمن کې زموږ د ټولنې اړتیا دا ده چې رضاکاري هغه پخوا دود و، اوس په نوي موډرن شکل سوله د جهان سره موږ شریکه کړله دا خپله رضاکاري، راځي دغه ته وده ورکړو.
مننه کوم عیسی صاحب. مخکې له دې چې لخپل نور ملمنو څخه پښتني ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لاري را سره شریک کړي دي. د دوی لړلې باور خوستی لیکلي د تیر شپږو میاشتو را پدې خوا په یو دولتي خوانځي کې چې د خونکو لکه مخ سره مخامخ ته تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه د معاش او امتیازینه رضاکاری کوم. هم دا ډول عربستان پښتونیار لیکلي، موږ په کلی کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدوري پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه ورسره چې مزدور ته ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په گاړه وایو او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي، نو موږ بغیر له کوم امتیاز لاغوي سره کار کوو او په دې بی امتیاز کار کې ډیر زیات خوند وي. همدا ډول ګلولي سای لیکلي، یو کال او میاشتې مې د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بیماشه خونکو په توګه دنده ترسره کړي. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار ترسره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیره بیا ماشومان او خویندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکې هڅه کوم. د هم د خغلی زیت الله مبارز نظرو. احمد زی جبار خیل لیکلي، لخار دی باندې کلیوالي ژوند کې د اشار دود لا هماغه سي ژوندای پاتې دی. دا چې کلونه وشفل په خار کې ژوند کوم، تر اوسه مې څوک نه دی لیدل چې پر ځاکارنه ډول دی د اشار لپاره چاته ورشي یا د کار ور سره وکړي. د هم د احمد زی جبار خیل نظرو. خیال محمد وحید یار زازی لیکلي، مونږ ډیر رضاکارانه کارونه کړی لا به کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب زازی ولسوالۍ کې رضاکار ری دو توس هم په خوانی شکل شته. د افغانستان ټول ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دوت فعال وساتي او د رضاکارۍ لارې د خپل ولسونو او کلیوالو سره مرسته وکړي. او رسته نظر هم نورلا لبیب لالوګره پرې خې د لیکلي، د رضاکار او کاراموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنگ ورکوي او ما خپل هم دا کار کړی دی. مننه کوم خپل د درنو اوریدونکو څخه چې خپل نظرونه را سره شریک کړي وو. د خبرونې په دې برخه کې ولنډه د ما خلوله د میورسته بیا هم خپل ملمنو سره په دې غږیګو چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولای شي، کوم مسایل ته پام وکړي، لومړی توبونه څه دي چې دوی هغه ته کار وکړي. لدا میورسته پام دیړه خپل ملمنو سره بحث لرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړی توب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه او د خبرونه میلمانه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، خغلی یا تولا ویساو، خالد سنگردی. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاری څه ده او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خبرونه په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې څوک لاس نیوي وکړي، رضاکار ځوانان څه کولای شي، څه ډول دوی سره مرسته کولای شي لومړی توپ څه دی؟ اغلی کاکړ، لتا سي غواړو پښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاری وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډیر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه اسلام علیکم. چې کراچۍ مګا د نظریات بحث تاسو چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت یو خپل نظریات شریک کړي و چې ځکه سلام ته او سلام هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي مزور ویل اپلات لدی چې ځین تاسو تر لاسه کوم زم یو شون دي حوال څه تدریس کوم. ما فاند ټولنه پر مختګ هم دی بس کلی کله چې موږ لري پوه چې دا وسان موږ ضرورت لري او اپلات لدی چې موږ هغه څه شرایط چې موږ وس قرار لرو، یعنی لکه څنګه چې تدریس ستوند خپل او سره دې لیډرې دې تازه ستوند سره کړی نو په دا شرایط کې موږ سره دا وسان دوستي هیڅ را سره مشهدی پوسو چې موږ پاتل دي چې باید امتیاز لاس کو بس خپل وطن ته کار وکړو. دا واقعاً هم د خوشحالي ځای دی او تاسو دوري وکړل چې په اوس وختونه کې ځوانانو اسکته باید نمې توبه کې بخښو هغه ځوانان چې دي رضاکارانه کارونه ترسره کوي. از ما په عین چې لکسنګ چې موږ په جریان کې اوس وختونه کې هغه د تعلیم په اړه چې کوم مختلفونه رامنځته شوی دي، ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغه مثلا مدني فعالیتونه ترسره کولای نه شي لږه وخت کې بای څه دی چې ډېر د فارم ورکارونو سره کې او د ماټ سره کې او دا غ سره د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي، ځکه چې په ټولنه کې چې کله اقتصاد پر څو درېږي هغه په ټولنه کې هغه ګډوډي حجم جالونه ډېر زیاتېږي. نو زما په اند همدا اقتصادي ستونزې او د تعلیم په برخه کې لومړیتوب ورکول شي او د هغه نورو ځوانانو غږ اوچت شي او د خپل مدني فعالان چې جدي په دې اړه کې ډېر کارونه ترسره کړي هم ذهنیت رسمنځ کړي او نور هم افسر چې اوس هغوی سراس کېدي او هغوی مثلا حکومتداری کوي چې هغوی ته دا پوهه ورکول شي چې دا لومړیتوب دی او باید په دې باندې ډېر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب. لتا سیم امدا پختنه کو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کوم مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکار ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولای شي د خلکو خوشنده او خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند خنه ده لاغوي سره مرسته وکړي؟
بالکل، ډیر ښه پختنه ده خدرمن هیواد صاحب. رښتیا هم افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډیره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې دا ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګ خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډیر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې او د دې ترڅنګ له هیواد څخه د غیر قانوني مهاجرتونو چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو کیسې اورو. زموږ او تاسو هیوادوال د نورو هیوادونو د پولیسو لخوا سخت شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کیږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي موږ په هیګو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي او هر سړی کولای شي چې هغه خپل برخې اړوند زموږ هیوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي هغه کولای شي چې هیوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي ترڅو دوی لږ تر لږه داسې یو لار چاره ومومي چې وکړه چې هغه خپل روزمره ژوند ور باندې وچلی. همدارنګه زمونږ هیوادوال چې مخکې ما وویل په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولای شي هغوی زمونږ هیوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي او دوی ته په دې برخو کې مختلف مشورې ورکړل شي. هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییز ډول په حضوري ډول وی، دوی کولای شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
سنگر صاحب مسله یو ده هم ده چې سنگر صاحب یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي، کنه دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه د دوی لاس تنگ ده، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان سره لري. نو په دغه سي وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغه کورنۍ سره یا په مجموع کې ډیرو کورنۍ سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هیواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فند او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد پر رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولای شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي دا خپله د اقتصادي ستونزو نه پیدا کیږي او اصلي سرچینه چې دا کمزور اقتصاد او همدغه روان وضعیت د په هیواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولای شي په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي او د دوی هغه مخک چې دا پر رضاکار ډول باندې پورته کی تر نړیوالو پورې ورسې، د دولت راکینو سره شریک کی تر څو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي به په سي تړلې ستونزې چې دي مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نور ستونزې چې دي هغه ورورو لمن زی نو مدني فعالین باید د هوادوال ته په اقتصادي برخه کې غټور مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې دا غا مستقیم اغیز لري د خلکو پر روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کې د ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسایلو ته، ځینو توکو ته، خو ځینې داسې وي چې په اوږد مهال کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه باید وشي. اوس ځینې ځوانان راځي مثال پر رضاکار ډول مرستې راټولوي، بیا یې ویشي، هغه هم مثال داسې مرستې وي چې کېدای شي د لنډ وخت لپاره د یوې کورنۍ درد دوا کړي، د دې لپاره چې په اوږد مهال کې په ټولنه کې دغه ستونزې نه وي چې لکه اوس لیدل کېږي. مثال خلک راځي خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي، چې البته دا موضوع مو څو ځله یادم کړه، نو دې لپاره چې په اوږد مهال کې دغه ستونزې نه وي او خلک په خپلو پښو ولاړ وي، څه کول پکار دي د یو رضاکار په توګه؟ ستاسو غږ ډېر ورو دی.
کېږي رضاکارانو ته او خلکو ته ولسونو ته راجع کېږي، او ځینو مسؤلیتونه دي چې هغه د وخت ادارو او حکومتونو ته راجع کېږي، چې د خلکو د اقتصادي شوال دپاره، د اقتصاد د شوال دپاره خپلې برنامې وړاندې کړي، د خلکو د اقتصاد په رغونه کې مثبت رول ولوبوي، یعنی کار وکړي، اقتصاد د خلکو اقتصاد لوړ کړي. هغه تجارت دی، اوس موږ تجارت چې دی په دغه وخت کې چې تا چې ګوري په ټپه ولاړ دي، سرحدونه تړلي دي، قیمتي راغلې ده، د ټولو خوراکي توکو قیمت لوړ ختلي دي. نو هغه غریب خلک چې پرون دي یو 5000 روپۍ لري لګي، دا هغوی اقتصاد خرابي، نور هم خرابي. نو په دغه وخت کې ټول مسؤلیت راجع کېږي ادارات ته، دولت ته، حکومت ته، هر حکومت چې وي اگر دې لپاره باید جدي اقدام وکړي او عملي ګامونه واخلي، کوټلي ګامونه واخلي. اوس زموږ اقتصاد کله او تر ډېره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ، خو هغه باندې زموږ داخلي عواید چې دي، زموږ پر داخلي عوایدو کې باید دی یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دا غریبان چې اکثر ډېر یو دلې دي، دا وایي سره مرسته وکړي. اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالی ته، خو په خوا 4 میلیارد افغانۍ یوازې معاشات چې په دې ټولنه کې مصرفې دي، اگر خلکو چې کاروبار کوي، دوکانداري کوله، ډریوري کوله، موټرې درلودو بل کوله، د هغوی ژوند هم ورسره شو، یو کار پیدا کړي، اوس خو دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو پر دې باندې ډېر بد تاثیر لویږي، او غربت په خوا هغه کسان چې غریب وو هغه نور غریب شو. نو اوس یو برخه ده ټولنې د کسان چې رضاکاری کوي، هغه برخه چې بیخي ډېر زیاته اړه ده، یعنی محتاج دي، هغوی اړمنی هغه مرستې کمې اړینې مرستې چې دي اگر ټول کې اړمنو کورنۍ ورسوي، تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ور باندې وسي. اما که د دې لپاره په لوی کې پلان ورنی وسي، دغه بحران نور غټیږي، نو دغه بیا د رضاکارانو تر وسه هم تیریږي.
ویسا صاحب، تاسو ویل چې دوی غږ مو ورم، تاسو یادونه وکړله چې په لنډ مهال کې مثال دوی کولای شي ځینې مرستې وکړي، یعنی هغه څه چې د رضاکارانو د وس مطابق وي، په لویه کې کومې مسلې چې دی هغه دولت راجع کېږي چې د ولسونو غم وخوري. خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا د رضاکارانو چې راټولوي، څه ډول یې راټولې کې، څه ډول یې تنظیم کې، تاسو خپل دغه کارونه کړي دي، نو له خپلې تجربې کړه ته وایي مثال ځوانان څنګه کولای شي دغه کارونه چې پر کارونه ډول یې کوي تنظیم کې په ښه ډول سره لکوم ځای را پیل کړي، او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو، تر خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي؟
د دې راپیل اول د خپل کور کلی کېږي، په کلی کې، په کورنیو کې، هلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لوېدلي خلک چې اقتصادي ډېر لوېدلی دي، یعنی تماشا هم ډوډۍ نه لري، نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي. او بیا دغه رضاکارانو د ډیرو فعالانو اړیکې وي له زموږ په پخوا اړیکې وي له تجارانو سره وی له ملګرو سره وی دا هم ورته ویلی چې دلته خو همدغه یوه ستونزه موجوده ده که تاسې کولی سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري تجاران ته به مو قناعت ورکوي دوی ته قناعت ورکړي یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړې دي د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا دا خوراکي توک ته اړتیا لري دا مثلا درملنې ته اړتیا لري دغه یو لیست جوړ شي او بیا له پانګوالو سره هغه پانګوال هم دې ته قانع کړي چې د دوی لیست ورته ورکړي او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورسي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې تر خلکو پورې رسوو که دغه شي وسي نو دغه به ښه لاره وي تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دي تجارانو تجاران تجارت به اوس کولی شي ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته یعنی که اوس نړیوالې مرستې وایي تر یو شمېر مرستو دوی کولی سول چې د دغه خلکو ږغ مور ورسولی دویمه د رضاکارو زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پی یو پروګرام شروع دی هغوی دې ته مجبوره کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي تاسې مرسته ورسره وکړي او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري ضرورت یې زیات وي هغه ورمعرفي کړي په خپل کور په خپل کلي کې تر څو تاسې د هغوی سره مرسته کړي دا هم ثواب دی او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی یعنی یو شمېر ډونران چې اوس افغانستان کې کار کوي هغه دې په دې باندې مکلف کی په دې باندې مجبور کی چې مجبورن کار وکړي دویم مرسته دا ده چې افغان تجاران هغه کته چې اړیکې ورته درلودې یا په خام رښت کولې هغه دې ته وهڅوي د دې وهڅوي چې دا خلک غریب دي غربت زیاتوي دي بیکاری لوړ ختلې ده نو دا خلک سره مرسته وکړي موږ خو به موږ مرسته چې مثلا موږ هغه په خوا چې به مو کم ډونران پیژندل به مو بیا به مو ورته ویل چې تاسو په دې سیمه کې اړتیا ده تاسو ولر کې خپل یو سروي وکړي د خپل سروي مطابق تاسو به هلته مرسته وکړي دویم دا و چې هغه موږ به ډېر سره مثلا تاسو سیمه کې به خاص سره اوسېدل او د سیمه په مدجن سیمه مو راپور درلودي بیا به مو افغان تجاران ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسو سلري د خلکو سره مرسته وکړي بیا به مو یو لیست چمتو کاوي دا لیست مطابق به مو بیا اغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي د ټلیفون شمیره به ادرس وي اغه کورنۍ ته به موږ مرسته رسول که هم دا چې موږ ټول رضاکارانو کې تر څو د روان وضعیت یو څه قابو شي یو څه کنټرول شي او دا د لندمحالي کنټرول دی په اول کال کې مثلا دا د مسؤلیت د حکومتونو ری
مننه ویسا صاحب اغه لیکاکړ کله تاسو پوښتو چې یو خو اغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته وکړه د مرسته تر هدا چې ځوانان راضي پر زکار ډول مرسته راټولوي او بیرته دا مرسته اړمنو کسان ته رسوي بل مسله دا هم ده چې ځینی وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالی امکانات باید ولري کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په خار کې او هلته یو کار په همو ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې پل جوړ کړي یو لیبل کا سره مرسته وکړي هغه بشری منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کیدلی شي نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چلته شته سره راټولي کړي او لدغه یوالي لدغه راټولي دوه څخه بیا پر زاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي
کومي ساتي سوال ته جواب کی وای ما مثلا موږ ډیر ځوانان ارکه ځوانان شمغي شو ذکر نه کړو نو په سره کې هم مدني فعالان یا هم په جامعه کې کوم باندې لري هغه نه ته ډیر ټول نو ځوانان ته دې فکر کې دي چې همیشه بای دې تقاعد هغه څنګه پرست کی دا غوي د خپل کول چې هغه څنګه مثلا په حکومت کې دي یا هم هغه څنګه چې تجاران دي هغه د لخواس په بای دې د کار زمينه برابر شي لکه څنګه چې تاسو دا وړي له موږ ته ډېر لږ مصارف باندې هم کولای شو چې فعالیتونه تر سره کړو یا هم مثلا په یو کلی کې یو څو ځوانانو سره راټولېږي تصویر موږ مثلا دا چې فکر ولرو چې یو لږ سرمایه ته هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه تر سره کړو مثلا مالی دی لیوه موږ د وکاله کې مخ یو کلی کې تللې و نهایته د داخلي څو خپل په مایس کې دې ود وسو فرض کوي دا ټول کار دی یو ځای ټول یو کورنۍ ته چې هغه مثلا ضرورت لري هغه به واخیستي هغه به بیا په دې حساب باندې یو شی رانی وي مثلا یو غټ شی بیرانی چې هغه څخه وکولای چې دې استفاده وکړي او هغه څخه به دې استفاده کوله بیا به بیرته په بله میاشت کې دا پروسه شروع کېدل په بله میاشت کې تر یو کال پورې یعنی موږ ویني چې د دوه سوه افغانو څخه چې د څو ځوانانو سره ټولوي یو کوچنی تجارت یې شروع کوي په هغه باندې کولای شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي هم کولای شي خپل ورځني ژوند مخته یوسي نو همداسې هغه ځوانان چې رضاکارانه قانون سره کوي ضرورونه ده چې مثلا موږ دته منتظر اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني محترم مرسته وکړي یا هم نور اشخاص مثلا مکړه کل موږ په واسه توان کې لکه څنګه چې تاسو دا وری او کوم کولای شو چې په هغه ځای کې یو کوچنی سرمایه‌داري وکړو دا هغه ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت شي او هغه هم دا فکر وکړي چې مثلا موږ کله کولای شو په دې باندې مرسته وکړو هغه هم کولای شي په دې باندې مرسته وکړي هغه ته نور څه ترې پیدا کړي نو دا په هم د اساس کې چې هغه بیکاری تر ډیره پورې هغه کومه بیکاری چې اوس مهال وجود لري هغه تر ډیره پورې کوم چې یو بل هغه نظریات چې هم یو ور مو ویلې و چې مثلا د یو کلی کې یو کسو چې واسه توانای نه درلود المستور ټول څه د هغه سره مرسته وکړه وګوري کثیره موږ هم داسې رسول او داسې په یو اتحاد باندې د یو بل لاس نه یو بل د فار کار وکړو دا چې مرسته نه چې مثلا مشکل کې واخل نغدې یو چاته ورکو تخصل هغه مشکل په حل کثیره مثلا څاغه نه په پیسو باندې هغه ته داسې کار وکړي چې مختلف کولای شي هغه خپل مشکل د دایمي د پاره اړتیا مثلا هغه باندې یو کار داسې وکړي تر څو نو د مشکلات سره مخ نه شي نو همدا غزمانان د سپټولن کې دی وند لري په کورن کې دی کارون چې سره کوي همدې باید همدا ذهنیت نور ته جوړ شي تر څو هغه هم کولای شي د استفاده وکړي
ډیر زړه مننه غلي کاکړ د خبرونې بل تاسو به تر اگرزو د خبرو البته د خبرو ترمنځ یو څه فاصله ده خو خیر به تاسو درګرزو د خبرونې د پای شی به هم دی پلنډو ټکو کې غواړو چې دا باس هم سر راټول کړو سنگر صاحب کراش په دیاله مثال ډېر شخصي تجربې شریکې شي در زاکاری پاړه مثال لکه کزه یادونه وکم هغه وخت چې موږ واړه زموږ په کلی کې ځینې کسانو چې غوي مثال په هانتون کې درسونه وویل چې ژمې به شو رخصت پښول را بغلل په کلی کې به په جمعات کې تدریس کاوه او د هغه تدریس نتیجه و چې په شاوخوا خوانځیو کې اکثر به زموږ د کلی ماشومان ځوانان او لمرو نو خبره دا کو ک مثال ځوانان لدی چې راځي اسی خپل وخت ځای کوي اخو دی خو ګرځي کده غس چارو ته مخ وکړي ګټه به ډیر نه وي
دقیقا هیواد صاحب اوس مهال په افغانستان کې د روانو بدلونونو افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډیر ژور اغیز کړی مونږ او تاسو وینو چې په تیر نظام کې کورونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډیر سخت وځپه او د اوسنی بدلون سره مونږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې خونځي او پانتونونه تړلې دي نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري وخت ضایع کیږي او زده کړو نه بے برخې پاتې کیږي دا ډېره مهمه نقطه ده مونږ په افغانستان کې د خدای فضل له چور سره ډېر زده کړې ځوانان لرو په خو به په کلو کې باندو کې په خارونو کې خوډېرو هاته یو سړی به په یو کلی کې تر دویم دریم سیمه پورې د زده کړې کړې و خلک به ډېر لرو زینو ناغه ته ورتلل یو کتاب یا کتابچه به لاس کې یو کتاب ته بچا غنې او سوټ کې زده کې خو ساده حالت تر ډېره بدل شوی دا په افغانستان کې په هر کور کې درې سالور لیسانس حتی ماسترن موجود دي دولسم پاسان خو د خدای فضل د چې بیخي ډیر دي نو دا ډیره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنۍ نسل چې د مکتبونه بندي پانتونونه بندي هر یو دا وړتیا لري کولای شي چې په خپل اړوند برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی لاسنیوي وکړي او پرې نه دي چې د دوی وخت بے ځای تلف شي مثلا بیا څوک وګرځي یا په داسې لوبو بوخشي چې هغه هیڅ ګټه نه لري نو مهمه مسله ده ځوانان انرژي لري وړتیا لري د هیوادنه احساس چې دا غوس ډیر لوړ ده مخ په دلته
په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان غي اوس خو بعضې کورسونه خلاص شوي دي، دوی زی هلته خپل درسونه وایي. په کور کې مې په درس شروع کړی د کتابونه مورته راغستي، که هغه دیني زده کړې دي که هغه عصري زده کړې دي، د ښوونځیو نو مصروف هم ساتلی دي. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډیره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې په راتلونکي باندې ډېر مثبت اغېز لري.
ډیر زیاته مننه کوو سنگر صاحب د خپرونې د پای شیبې دي. ویسا صاحب که په لنډو ټکو کې په دیرشو ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام کومه خبره لري غواړو له تاسې واورو.
بس د رضاکاري وخت ټول رضاکاري ته ملا وتړي او خپل ټولنې کې کومې ټولنې ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت د نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډیر زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لري په نیمه دقیقه کې یا دیرشو ثانیو کې راته ووایي.
ډېر زیات مننه په ستاسو څخه، مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوئ چې ستاسو زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو سره ورسېږي. نو غواړم په لنډ ټوک کې اشاره وکړم، ما د یادوري کوله کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول، د مختلفو نهادو کې مختلفو ادرسو له سلک څخه، یعنې هغه وخت هم څو کاله وړاندې زه درس وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنې خلکو ډېر مانان دې ته زړه نه شو کوي چې هغوی داسې او هغه کارونه باید دوی ترسره شي پرته له دې چې دوی امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې کوم چې الحمدلله ځوانانو ډېر تجربه شو کړې دي او هغه په دې پیسې ویدي چې دا هم ذهنیت دي باید موږ د نورو د کار زیات کړو او دې پیسې څخه موږ هم کولی شو سپیشیال وکړو، موږ هم کولی شو په هر څه کې موږ مثلا اګانې حاجا شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده او بل ما پیغام دې ځوانانو ته هم دا
ډېره مننه. ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطاالله ویسا او ښاغلي خالد سنگر څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو ویل، همدا یې وخت دی چې مرسته وکړئ، رضاکارانه فعالیتونه وکړئ، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. نو له تاسې هم ډېره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو، په پاک الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.